اوریدونکو د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د اومې ورځې خبرونه خپرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا دوه نیمې میاشتې زندان وروسته پرون یکشنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوی دی. روټرز خبري اژانس لیکلي چې داوید لاوري اوس په دوها کې دی. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوي په اتمه نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن واکسین کمپاین پیل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې وایي چې یو دېرش په زړه سري ناروغ ماشومان کابل کې شپږ روغتونونو ته د درملنې په موخه معرفي کړي. او د طالبان حکومت ویلي چې د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزارت له چارواکو سره یې پر خصوصي سکتور د چابهار بندر په ګټې اخیستنې او یو شمېر نورو سوداګریزو مسلو خبرې کړې.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځانګړي و مې ورسته مرحبا. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټي په اړه د بنسټګر نوې وړاندوینې هم اوري او لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2000 انسانان او روباټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالي کوي. نو ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو پیښو د سر ټکی. د انجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي. مولا هبت الله او قاضي الخزات ځکه باید ونیول شي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکړل سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته د مستر ترامپ کګه شوی سترګه. طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل، خو ترامپ وایي وسلې ترې بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنی.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت وپیژني، بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوي دي هغه هم باید بیرته امریکې ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي.
په بهرنیو موسساتو د طالبانو راتنګه کړې دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شو چې افغانستان نه د پخې استل اعلان کړي. اندېښنې دي چې ټولې موسسې په پاکستان ته واوړي.
مسل کسل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کوم کونه چې راتللې کوم پروژې چې عملي کېدلې کوم مصارفات چې کېدلې کومې پیسې چې راتلې دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او له پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وایي یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه درېږي، بلکې ویلي ده چې د پاکستاني ادارو سره ناستې پاستې کوي. منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لا ولا د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پرمخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسئ په احتیاط او په اتفاق باندې تاسو مخته سئ، دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
پښتون قانوني عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پرېکړې چې وي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پرېکړې وي چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي.
بیا هم ستړي مشئ. په داسې حال کې چې تېره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپله هم ومنله چې دوی پر ښځو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپلې تبې له مخې بندیزونه لګولي. بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د زعیم ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تېره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هېواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه ښځو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه یې په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې 4 ورځې تېرې شوې نه وي چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اسرائیلو د صدراعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې له امله یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه او همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر 3 کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښیي، په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي، او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډیر زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیوال محکمه څخه د هیله کوم ترڅو په افغانستان کې د دموګه او پښین لوبه نور پای ته ورسوي او تر دې زیات نور افغان ولس د خپل سیاستونو قرباني نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم تر دې زیات د هیڅ راز شکنجه، تاب او توان نسته. پکې نو له دوی څخه مې هیله ده چې د دوی په نیولو سره عقلان وکولی سي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي تر څو ټول اقوام په هغه کې ځان وویني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې تر څنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د یو افغان میرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه یې د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوی واګي سمبالې کړې نه وی چې افغانستان یو وار بیا د امریکایي او روسي چارواکو په څرګندونو کې مهم ځای ونیو او د پښتنې له خلکو سره ډیره کړې چې ترامپ له طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړي نو د طالبانو او ګاونډیو قدرتونو غبرګون بورته څه وي. دا څرګندونې او پښتنې هغه وخت تودې شوې چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کڅوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټز امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي څرګندونې وکړي. ترامپ تیره اونۍ 4 لپاره پر طالبانو د 40 میلیون ډالري ونیزو کڅوړو د بندولو ګواښ وکړ او زیاته کړه که طالبان ورته په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې بیرته ونه سپاري نو دا د میلیاردونو ډالرو روانې کڅوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له ګواښ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوشې کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته له خپل اړخه تحفه بللې ده. بلخوا په دې تحفې د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټز ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته وانستي، خو امریکا دې ته هم منتظره نشي پاتې کېدای چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوي بریدونه پلان او ترسره شي. د شننکو په باور د مایک وارټ دا څرګندونه خي چې طالبان د ټرمپ په دوره کې د غل خارجن سیاست ته خوندې نشي پاتې دی.
افغانستان اوسنی نظام ته هم په کار ده چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغسې موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي، او که چېرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغسې کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري، او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته یې څه ارزښت لري، هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کیږي تابندی به هغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټوله داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، ځکه څه هم طالبان د ټرمپ په راتګ ته خوشحاله وه، د ټرمپ راتګ ته خوشبین وه، او اوس هم څه خوشبیني ښکاره کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلود، څلور کاله د ښاغلي بایډن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل سو، نه کنګل سوي پیسې خلاص سولې، او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبانو خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کیږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډیر سخت وي، یعنی د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سختې ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګرانې ورځې په مخ کې وي.
له دې سره جوخت د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا غواړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور که ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي، نو اندېښنه دا ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په تر ډیره ځای خپل په سیاست کې ډیره توجه وکړي، دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي. په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې شول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امکان ورکړی دي، پرېږدي چې جهانی غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کړلي دي غربیانو په افغانستان کې، هغه و پای ته د کښت ورسی او غریبی کښې کړي دي، هغه هم باید بلاخره اصول واخی، او که خرابې کړي دي باید اصول واخی. فکر کوم روسیه په دې ځای کې اصلا ځای نه لري، او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چي. نه د افغانستان ملت روسانو سره کومه علاقه لري په دې باره کې دوی داخل په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دفع وکړي.
امریکایان به په دې لټه کې وي چې په افغانستان کې خپل استخبارات حضور پراخ کړي. دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري، مونږ ته د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورکړې سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړي. اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري، او هر څو میاشتې بعد دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبای ته سفرونه کوي، او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري، او خپل فعالیتونو په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل خوا د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو ایس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پوښتنو او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنېدو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1460 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو ایس راپ P1 P2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي وو، او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپور نه زیاتی په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربي اماراتو، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د پی 1 پی 2 تکمیل شویو دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویوګان او امنیتي صحي چیک اپ ځنډول شوی. خو په دې بندیز کې شاید د ایسایوي کیسونو لرونکي افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري له شپږمشتمې نېټې وروسته امریکا ته د یو اسراب پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري او تر څو ورته امر ونشي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یو قانون هم لغوه کړی چې له مخې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابېږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه دا اوس هم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس شته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول سي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلود، ډیری اسناد اتغلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه و هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکیری جوړې کړې او د هغه په اساس بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دس یو لاره جوړه شي چې دا واقعا چانسي او دغه چې اوس د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا با ارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي، متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړۍ راتنګولو پر فعالیتونو یې ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختي سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستانه د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو تر څنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګوه خو تازه ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپل اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستان د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډېر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکی چې په اړه یې د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویډن کمیټه چې له څلوېښتو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان 12 ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل. خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډو ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجیوګانې او موسسات چې کوم مصارفات کوي او هلته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبوره کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. موسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډاوې لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بلمی جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د موسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمله په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خوله کې مقررې وکړي، د دوی په خوله کې معاشات ورکوي او د دوی پر زړه کې خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سره وطن د طالبانو لپاره به لږ یا ډېر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره به سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتللی، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدلې، کومې پیسې چې راتللې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونې له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راښکاره کېدو او ویډیوي پیغامې د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او دسیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي، لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوې وه، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او دی ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغو ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د 300,000 پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کرمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراستولې جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوې پیل کړې سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ورخلاص کړي.
جرګې کمې فیصلې کړې دي، ډېرې تاریخي فیصلې کړې دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د موږ سره ګډون کړی وو، یا د قبایلي مشرانو. تاسو ولیدل چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې، د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګۍ کې، بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېدلې، دې ټولو په مستقیما بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلې سو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې د هغه له وجې دوی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله، د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه 10 ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو کتلی شئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلي وو، یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصلې دا عملي کو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو لخوا راغونډ شوې یو جرګه وه، او د هغې پریکړې حقوقي الزامیت نشي ترلاسه کولی. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نشي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلي اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کسر سره مخ دی، هغوی نشي کولی چې خپل عواید نور هم د لاسه ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د هغې بیې راټیټې کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودېږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی. شاید افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي، آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي، خو حکومتونه یوازې یوه سیمه او یوه محله په نظر کې نه نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي. نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیز رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاونډه نسبتا ښه خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشې شوي چې تیرو څو اونیو کې د کډوالۍ له اسنادو او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوي. یاد وزارت وایي هڅې روانې کړي دي چې پاتې 4 نور افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. د دغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمیشنرۍ ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي، خو پخپله د طالبانو د کراچۍ کونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی وو، خو وروسته یې چې نیوکه پرې زیات شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ. بل خوا تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو د هغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې. په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی، بلکې دا یې د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي. ځینو بیا دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړې او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خبرې کړي دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی، خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار، تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي، دا کوم اسلام کې راغلي. او بل موضوع مو د تیرې اونۍ نه دا وه چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري. ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده، اوس دغلته په میاشتو هم نوی کتاب نه چاپیږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي. په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو درښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي، حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه و.
قلم مینوال او خلک بم کتل، نن ورته سار راغلی یم، یو ساعت کېږي پکې ناست یم، پیشو هم پکې نشته دی. نجیب جان وایي چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی. نو دا څو خبرې دي، یو خبره خدا شو چې خلکو فقیران شوی دي او بل اهل قلم چې دي دا خو عموما فقیران خلک، خو لا حالت خراب شوی دا یو مسله. او بل مسله دا ده چې د کتاب سره مینا یا علاقه چې ده بیخی زیاته کمه شوی ده. یعنی په خو بل ما ډیر ځوانان لیدل، اوس یګان ځوان ریشه مګه د مکتب تعلیمی کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه، نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکو کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو زیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي. دې سیالۍ ته 21 چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به 149 متر 198 سانتي متر پورې لوړ وي. ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ای ټاون یا د بیجنګ ټکنالوژي اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي، په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتر نه زیاته منډه وهي. دې سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي، د ټسلا ډینامیک 1X او بوستن شرکتونو تر څنګ د چین چانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي. خو چانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټک منډه وهلې وه، او اوس یې چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لای ورته تمه زیاته شوې ده. خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو په رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري. او تاسو به اکثره کور، کلی، بازار او د نړۍ ګوټ ګوټ کې داسې زلحاله انسانان هم وینئ چې چیرې درته یو شرخ کاری. شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په ډاون سندروم ناروغي باندې اخته وي او مرزادي هم داسې نړۍ ته راځي، خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولې هر چیرته په داسې حال کې چې هر یوې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواري یو شان وي؟ راځئ نن مو خبر کړم. د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ 40 کروموزومونه دي، خو د ډاون سندروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د 21 نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجود وي چې له همدې عمله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ 40 پر ځای 40 کېږي او له وجې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړې په وده کې خلل چې د مخ ساختار بدلی، سر وړوکی کوي او د سر د کوپړې مختلف هډونه په یو بل کې سره نه باسي، حتی وګونه کوچنی کوي، سترګې پورته کشوي او ژبه یې درنه یا له نورو متفاوته وي، چې ذهن هم له خپل عمر ډېر کشر او شاته پاتې کیږي. افغانستان کې دغسې خلکو سره ډېر د مینې سلوک نه کیږي، خو ګڼو آسیایي هیوادونو کې خلک د دوی له ازار او ځورونې ځان ساتي. البته لویدیځه نړۍ کې بیا په ډاون سندروم اخته ماشومان ځانګړي ښوونځي لري او ځانګړې روزنه ورکول کیږي. په همدې سره د نن اومه ورځ امنان غواړم. هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.